ستړي مشه اوریدونکو د مازیګر د سلورو بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر در سره يم. د خبرنو ویان سلام مومن دی او زموږ تخنیکی همکار اسحاق خان دی. زموږ سلامونه قبول کړئ او خسته مازیګر ولرې. خبري غړې د لومړی نیمای کې به تر رپورټونه لرو په دویمه نیمای کې درته د مشال ترانه د بس باندې کو نه د هر څه د اوریدو لپاره له مشال سره اوسه سر کې خبرنه د اسحاق مومن نه.
چین له پاکستان په چینی انجینرانو د برید په اړه د پلټنو غوښتنه کړې. د بلوچستان په چین کې د ناڅرګند وسلوالو په ډزو د لیویز یو سالدار حمیدالله ترین وژل شوی او اسرائیل د غزې په جنوبي برخه بېګا شپه د دې باوجود سخته بمباري کړې چې فلسطین کې د سمدستي ډزبندۍ لپاره نړیوال فشار رامنځته شوی. خبرونو تفصیل. چین له پاکستان په چینی انجینرانو د برید په اړه د پلټنو غوښتنه کړې. د مارچ په 26مه د خبر پښتونخوا د شنګلې ضلع په بیشام کې په یو ځانمرګي برید کې د 15 چینی انجینرانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې په پاکستان کې د چین سفارت او کونسلګری په سمدستي توګه کار پیل کړی او له پاکستاني لوري یې غوښتي چې د برید په اړه هر اړخیزه پلټنه وکړي او عاملینو ته سخته سزا ورکړي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغوی سره یې په بیشام کې پر چینی انجینرانو د ځانمرګي برید په لړ کې غمرازی کړی ده. د وزیر اعظم له دفتره د مارچ په 26مه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی چې دوی به د دې پیښې چټکې پلټنې کوي او په کې ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکړي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په پښین کې د ناڅرګند وسلوالو په ډزو د لیویز یو رسالدار حمیدالله ترین وژل شوی او درې سرتیري ژوبل شوي. د پښین ډیپټي کمشنر جمداد مندوخیل مشال ډو ته پر لګلی یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن لومړی د پښین په منځري کلی کې نه وسلوالو د لیویز سرتیرو په قافله برید وکړ او د حمیدالله ترین په ګډون دوه سرتیري ژوبل شول چې حمیدالله په کې وروسته په اسپیټال کې سا ورکړه. په بیان کې راغلی چې کله نور امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورسېدل نو پر هغو هم دغه وسلوالو ډزې وکړې او دوه سرتیري یې جوبل کړل. په بیان کې راغلي چې په نښته کې یو جوبل شوی وسلوال په منځري کلي کې پټ شوی او نور د کل عبدالله په لور تښتېدلي چې د لټون عملیات یې روان دي. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. بلخو د منځري سیمې اوسېدونکو مشال ډو ته ویلي چې یاده پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې کله لوی سرتیرو د یو اشتهاري مجرم د نیولو هڅه کوله چې دغه ملزم پرې ډزې وکړي او لویزو ته یې مرګ جوبله واړوله. پېښور کې پېښور هایکورټ د خیبر پختونخوا اسمبلی د مخصوص چوکیو په اړه د مقدمې اوریدنه پیل کړې. د برچال کې دا چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو اقلیتونو د پاتې 15 مخصوص غړو نه د سوګند نه اخیستلو په معامله حزب اختلاف پېښور هایکورټ ته خواست کړې. د خواست اوریدنه د مارچ په 26مه پیل شوه او نن به هم دوام لري. پرون د اوریدنې پر مهال د پېښور هایکورټ دوه کسیزه بینچ د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه ځواب غوښتې چې ولې یې د ګورنر د حکم باوجود د مارچ په 26مه نیټه د اسمبلی غونډه نه درغوښتې. په دغه اړه بیګا مشال دوسره په خبرو کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت الاسلام وفي وکیل فاروق افریدی وویل چې کچېرې سپیکر له دغه غړو سوګند نه اخلي نو د اساسي قانون تر مخه هایکورټ سره واښته چې یو متبادل لار ولټوي.
د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچری عملی تور باندې د اوت سپیکر یا ډیپټی سپیکر و نخلی یا نشي اغسته نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومي اسمبلی سپیکر ته ډایرکشن جاری کړي چې دا حل ته تاسو والے او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کړي.
د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو اقلیتونو ځانګړي څوکۍ وروسته له هغې د حزب اختلاف په بېلابېلو ګوندونو وویشل شوې چې سنیتیات کونسل په قانوني او عیني توګه د خپل مخصوص څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلو. مشال لړیو ته غوږیستئ. د پاکستان د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې په هیواد کې د سختو بارانونو او د ځمکې ښویدنې د احتمالي خطر له امله ولس ته د محتاط اوسېدو غکړی د پاکستان د موسمیاتو څانګې په خبر پاران کې ویلي چې د لویدیځو بادونو لړۍ به نن له مارچ 8 څخه د پاکستان لویدیځو سیمو ته ننوځي او د مارچ 28 به په لوړو مرکزي سیمو خورېږي چې له امله به یې د مارچ تر 30 نیټې پورې د هیواد په لوړو او مرکزي سیمو کې باران وشي. بیان زیاتوي چې په خبر پختونخوا مری ګلیات کشمیر او ګلګل بلتستان کې د مارچ 29 او 30 نیټه د سختو بارانونو له امله د ځمکو خطر دی. د او اخیری خبر دا چې اسرائیل د غزې په جنوبی برخه بیگا شپه د دې باوجود سخت بمباری کړي چې فلسطین کې د سمدستي ډزبندۍ لپاره نړیوال فشار رامنځته شوی. دغه سیمه له کاتۍ سره مخ ده. محاصره شوې غزه چې مرستو ته سخت اړتیا لري، امریکا ویلي هلته به له هوا څخه مرستو غورځولو ته دوام ورکوي. په غزه کې رفاه یوازینی ښاري مرکز دی چې تر دې دمه پرې د اسرائیل ځمکنیو ځواکونو برید نه دی کړی. دغه ښار چې شاوخوا 15,00,000 خلک ورته کډه شوي وی هم د ممکنه برید له خطر سره مخ دی. لدی خار ډیرو خلکو د مصر پر لور روان شوی. یو تر دې معلوم شال خبر.
تاسو له اسرائیل ممنه خبرونه واوریدل او په پاتې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه هم د خبرونه په دوه منی مای کې به درته د مشال ترانه لاندې بس وړاندې کوو. خو اوس رپورټونه په داسې حال کې چې پرون د خیبر پختونخوا په شانګله کې د چینایانو په ګاډي په ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او دغه پاکستاني ډرایور ووژل شول. په سیمه کې د چین په یو شمېر پروژو کار ودرول دی. بلخوا د چین سفارت په پاکستان غږ کړی چې د پیښې ذمهوار کسان دې ونیسي او سزا دې ورله ورکړي. وزیر اعظم شهباز شریف هم پرون په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی و. په پیښه د خپل ژور غم څرګندونه کړې او په دغه اړه د لوړې کچې د پلټنو حکم کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم د پیښې په اړه له پولیسو راپور غوښتی دی. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. نیاز احمد خان له نور تفصیل سره.
د مارچ په 28 نیټه د ضلع شنګلې په بشام کې د چینیانو په ګاډي ځانمرګي برید وروسته د کې وژل شوي 15 چینیان انجینرانو مړی اسلام آباد ته وړل شوي. د سیمې پولیس وایي چې دغه د ترهګرۍ پیښه وه او په لا کچه تحقیقات روان دي. د پیښې وروسته سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی. د مارچ په 28 د بشام تانې پولیس مشر بخت ظاهر مشال لیډو ته ویلي چې دغه یو ځانمرګي برید و او د بارودو ګاډی د چینایانو ګاډي جنګېدو سره چاودنه شوې. وژل شوي چینایانو کسان دغه سیمینا 14 کیلومیټر لري د سوډیم کې کار کوو او د اسلام آباد نه روان شوی ول. سیمه کې دا وخت صورتحال له په دا اړه ځای خبريال سرپراز خان وایي.
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او امنیت په حواله سره پولیس والا ډېر زیات سیکورټی چې هغه بشام ته طلب کړی شوی دی او په بشام کې د سیکورټی کم انتظامات چې دی هغه سخت کړی شوی دی. عام خلک چې دی په دې باندې ډېر زیات خفه دي او غمجن دی او زیاتره خلک د غواړي چې په علاقه کې امن قائم شي. شانګله کې
د ضلع شنګلې بشام ګاونډي ضلع کوز کوهستان کې د 1300 کلونو راهیسې د چین په مرسته د سو په مقام د بجلی جوړولو لویه منصوبه روانه ده چې پکې ګڼ شمېر چینایي کاریګر کار کوي. دغه سیمې کې کال 2019 کې هم په یو ګاډي ډزې شوې چې پکې 13 تنان مړول او پکې چینایي اوسیدونکي هم شامل ول. آیا داسې چاودنو مقصد څه دی؟ په دا اړه د پېښور کې د مشرق ټي وي صحافي محمد فهیم وایي چې دغه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات خرابول او بیا بیلابیلو مشترکه منصوبو ته زیان رسول دي.
موږ کتلی دي چې کشمیر سایډ ته هم حمله شوې دي، پاکستان کې هم شوې دي او همدغه انجینیر باندې بار بار کیږي. ولې چا هم دا غواړي چې دلته کې چین کم دی، هغه د ملکونو خلق دي، دا هغه کم انجینیر دي، هغه دلته یو عدم تحفظ ښکار شي او چین په دې باندې ډېر هر ځل نه خپل یو یره هم څرګنده کړی دا هم دا غواړي چې دا هغې خلکو ته سیکورټی ملو شي. درې مقصد همدا دی چې پاکستان سره چین چې کم مضبوطه سره کلک ولاړ دی هغه د رستو شي او پاکستان دی د ټولو حمله کې پاکستان متاثر شي او دا پاور پروجیکټس یا د روډس پروجیکټس یا سی پیک دې ارث نه دی پاکستان یوازې شي او چین دې شاته شي.
د یادې پیښې په اړه د پاکستان وزیر اعظم میاں شهباز شریف په اعلی کچه د تحقیقاتو امر جاری کړی او بیا وزیر اعظم هم په دغه ورځ اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی او په دغه اړه د چین سفارتکار سره د غمرازۍ اظهار هم کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور هم د پولیسو نه د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. په یاده چاودنه د ملک صدر، د پوځ ترجمان، بیلابیلو وفاقي او صوبایي وزیرانو لخوا هم د افسوس بیانونه جاری کړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
میں ہم پامنیتی موضوع کی پاتی کی گو. پا پاکستان کی ناملی مخ پر ډیرې دو د یوازې په روستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان لزګون امنیتي ځواکونه وژل شوې دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پي له لورې کېږي افغانستان ته د تور ګوته نیسي. خو د بلوچستان د حملو په اړه ډیر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 چینایان وژل شول. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي اتباعو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بیلتون غوښتونکو په غاړه اخیستی و. تفصیل د اسمت سروان نه.
د پاکستان پوز پرون وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له دې وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلوونکی په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوز په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وژلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستاني الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوز پر یوې اډې خونړۍ حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نښته کې چې ساعتونه یې دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د آزادۍ پوز په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او برېټانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته سخت سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خو دا په پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوز مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لویه ترانزیتي لاره کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوې چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بیلتون پالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 14مه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوز د مجید لیوا له لوري حمله شوې وه، چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
د منګبر رپورت هم د بلوچستان په اړه ده. د بلوچستان د دکې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوی د کویلي و مزدوران تر اوسه نه دی مندل شوی. د کویلي د مزدورانو د اتحادیې په وینا یاد مزدوران بلوس وسلوالي ډلې تختولې دي. اتحادیه زیاتوي چې وسلوالي ډلې ورته په دکې کې د کویلي د راوستلو د کار د تړلو هم ویلي دي. بلخوا د بلوچستان د کویلي په قانونو کې د پرله پسې پیښو پر ضد په کوټه کې مزدورانو احتجاجي مظاهره هم کړې ده او د مزدورانو د حفاظت لپاره عملي ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې ده. نور معلومات د یوب ترین پر رپورت کې.
په دوکې کې د نېشنل فیډریشن ضلعي صدر امبر خان و مشاډډو ته ویلي دي که یاد مزدوران را خوش نه سو نو کان کیندونکي به د احتجاج په توګه د کویلې د را ایستلو کار بند کړي. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې په سیمه کې د امنیتي سرتیرو د مشرانو سره په دې اړه خبرې روانې کړې دي او ایله ده چې ډېر ژر به یو ښه نتیجه ورکړي.
حکومت خو کمزورې نه دی، حکومت خو همدغه خلک دي د لیبر ته تحفظ وکړي. نو اف سي خو شته ولې د اف سي باوجود هم دغه کیسه وشوه کېږي. نن هم دا خلک راغلي دي، بیا پرچیانې ورکړي. اصل کې فلحال ټایم کې دا مسلې ډېرې پیشینګیانې دي. دلته اختر ټایم نږدې دی، د لیبر د شوټۍ ټایم نږدې دی، نو بعضی اوقات دوست زین خلق دراز دی چه آقا یا ریا زمان بل خرابی چه زمان پیسی و رکابه کی چه دلتا اختر را روان نو دیر مسئلی دی
ده نوموڑی پا خبارا چی بلوچ وصلوالی دلی بلوچ لبریشن آرمی ده دی پیش ده مواری قبل کرده ده او ده مزدورانو ده تشتولو پر محال پرچانی پریشی دی پا کمک چی غشتنه کرده ده چی ده دوکی ده کویلی ده رایستولو کار دی بند کرل سی خود بلوچ وصلوالی دل لخوا پا دی اڑا تروسه چه ندی ویل سوی بلخوا تیره ورځ د کوټ پرس کلب و مخ ته د یادی پیش تر څنګ د ارنایی د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ له مخه د کویلۍ په کان کې د چاودنې په ضد احتجاجي مظاهره وسوه په هغه پیښه کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان سوي وو په کوټ کې د پاکستان د کویلۍ د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا او مشال ریډو ته وویل چې د حکومت د بېغورۍ له امله کان کیندونکو د بارودو چاودنه کړې وه
نتیجه کی مائنس شاته لکشینی مائنس شاته کشنستلی دی دا هغه وجه دا ده چې دی دا بارودو دماکه کړی ده او دا د بارودو دماکه دا اول گشت نه ده په دې بلوچستان کې ګورنمنټ منه کړی دی چې دماکه بنه کوي د دې باید د تحقیقات وشي چې دا کم کمپنی د چا پر نامه د مزکه د چا پر نامه هغه هلته کار نه کوي ټیکداران لګیا او دا هغه دا نتیجه وسوله چې دا د دوو ځوانان د روزه په میاشت کې دا د شهیدان
بلبلو ته د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم ویل سوي دي چې په پاکستان کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره په کال 1923 کې چې کوم قانون جوړ شوی و پر هغه عمل نه کیږي په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ راته وویل چې زیاتره د کویلې د کانو خاوندان خپله نه بلکې په ټیکدارانو کار کوي څوک چې حفاظتي انتظامات په پام کې نه نیسي
خصوصا یو خو هغه لرګی چې هلته استعمال کیږي هغه دوی عام د سفیدې لرګی یوز کوي نو اکټ کې هم لیکلی دي چې باید کې د کیکر لرګیان استعمال شي ولې چې هغه طاقت لري او مضبوط لرګیان ده دا ټنلز دوی جوړي کم از کم باید کې 5 فټ ټنلز وي سرکار انسپکټران ډیر کم لري ما خیال 15 انسپکټرز دي ګرد بلوچستان کې د لکا حساب سره ماینز دي
خود ته په کوټ کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره جوړ شوی د حکومتي ادارې ډایریکټریټ اف ماینز چیف انسپکټر عبدالغنی شوانی بیا وایي چې تر څو د کویلې په کار کې ټیکداري سیستم نه وي ختم شوی تر هغه وخته پورې د دغه ډول ناوړو پیښو مخنیوي کول ګران کار دی
دا مشال رادیو دا پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سپیکر لخوا د ښځو او اقلیتونو د پاتې 15 مخصوص غړو نه د سوګند نه اخیستلو په معامله د مقدمې اورېدنه پیل کړې ده دا خواست په حزب اختلاف کې شاملو ګوندونو کړو د اورېدنې پر مهال د پیښور های کورټ 2 کسیزه بینچ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه ځواب غوښتی دی چې ولې د ګورنر د حکم باوجود د مارچ په 22مه د اسمبلی غونډه نه وغوښتې دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو اقلیتونو دیش ځانګړې څوکۍ وروسته له هغې د حزب اختلاف په بېلابېلو ګوندونو ویشل شوي چې کله سنی اتحاد کونسل په قانوني او آیني توګه د خپلو مخصوصو څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلو د غلام غوث رپورټ
دا د هغې وروسته ده چې د پښتونخوا ګورنر د مارچ 28مه نیټه د پاتې مخصوص غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د اسمبلۍ د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه خو د اسمبلۍ سیکرټریټ په هغه نیټه د اسمبلۍ اجلاس نه و رابللی او د هغې وروسته بیا په دې معامله په پېښور هایکورټ کې د حزبي اختلاف د بېلابېلو ګوندونو لخوا یو ریټ پټیشن داخل کړی شوی و د مارچ په 26مه نیټه په پېښور هایکورټ کې د دې مقدمې اورېدنه پیل شوې ده په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی وکیل فاروق اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیس کې له عدالته غوښتنه شوې ده چې الیکشن کمیشن د صوبایي اسمبلۍ د غړو په حیثیت د دوی نوټیفیکیشن جاری کړي نو په کار ده اوس د دوی نه حلف هم واغیستلی شي
د زنانه او ماینورټی والا اوس هایکورټ ته راغلی دی هایکورټ کې ریټ کړی دی چې تاسو د پروینشل اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته ډایریکشن جاری کړي چې زموږ د حلف پردارې تقریب منعقد کړي اوس دا خبره د عدالت کې ده په آئین کې یو متبادل طریقه هم شته دی د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچری عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ډیپټی سپیکر و نخلی یا نشی اغسته نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومي اسمبلی سپیکر ته ډایریکشن جاری کړي چې دا حلف تاسو والے او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کی.
په پیښور کې په عدالتي معاملاتو نظر لرونکو خبريال محمد طیب خان وایي عدالت په دې معاملو کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه جواب طلب کړی دی او امکان دی چې د سپیکر د جواب نه پس عدالت په دې معاملو کې یو فیصله جاری کړي.
دا ټول اختیار چې کوم دی نو د عدالت سره دی او سبا امکان دا دی چې عدالت په دې کې آرډر ورکړي د د دینه د حلف اغستو لپاره د کسیز بینچ پہ اوری او پدې کې با د سپیکر چې کم جواب دی هغه سبا عدالت کې پیش کیږي.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شوړه مخصوص نشستونه د حزبی اختلاف بیلابیل وګوندونو ته د اتمې فروری د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروستو ورکړې شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پختونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. پیښور های کورټ کې پاکستان تحریک انصاف په دغه اړه یو اپیل هم داخل کړی و خو یاد عدالت په دې وجه د هغوی اپیل خارج کړو چې په قانوني توګه د آزادو امیدوارانو په برخه مخصوص نشستونه نه رسیدل او سنی اتحاد کونسل هم د مخصوص نشستونو لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه الیکشن کمیشن ته نه و ورکړي.
دا مشال رادیو ده تاسو د غلام غوس رپورت اوریده او سم یو بل رپورت. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د پاکستان مشر قاضي چیف جسټس قاضي فایزی سات ته یو لیک استولې ده. په دغه لیک کې غوښتنه شوې ده چې چیف جسټس دې په عدالتي کارویانو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په اړه پلټنې وکړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې په دې اړه د یو جوډیشل کنونشن یا عدالتي غونډه راوغوښتل شي چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې د مخنیوي په لارو چارو پکې بحث وشي. ځینې قانون پوهان او شنونکي دا لیک د عدلي د ازادۍ لپاره یو ښه زیری ګڼي. راشد خټک پر اسلام آباد رپورټ راکوي.
په لیک کې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې شکایت شوې ده او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې پلټنه وکړي او په دې خاطر یو جوډیشل کنونشن راوغواړي چې د ټول ملک د بیلابیلو عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د ججانو سره داسې کومه بله لار نشته چې د خپلو ګیلو او شکایتونو ازاله وکړي ځکه دا رقم خطونه لیکل کیږي. د پدې اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
پہلا جو ہے یہ لیٹر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے لیٹر جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جیسا بہت سے جو ہے
معلوم رہے لکھنا دے تب دوران دے ہم دس خطوں لکھل شوی دی ڈیر خلق دوائی چھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججان ترمنز ڈلا بازی رہا ددی ڈیرے وجی دی ہما دایو عدالتی رپورٹر پہ اس بولی دل چکرہ جسٹس امیر فاروق کے اسلام آباد ہائی کورٹ جج جوڑ سو نو جسٹس محسن اختر کے یعنی خواہ وقت لا جج نو جوڑ شوی او د بار اسوسیشن صدر وو او خاغه ورځ ځای وکیلانو په تور بیرغونو احتجاج کړو او تور پټای تړلې وي
بازو په کالی پټی باندې اعتراضاتو می پیش ہو تاکہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرے.
لیک تا جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس ارباب محمد طاہر او جسٹس سمن رفعت امتیاز لخوا لیکل شوی دی. دوی په ججانو د فشار اچولو بیلبل پیښ هم لیکلی دی. د یو جج د خوب په کوټه کې د کیمرو لګولو او د بل جج د اوخي د تختولو او شکنجه کولو ذکر یې هم کړی دی. په کوټه کې قانون پوه همون کسي ډوکیټ وایي چې دا خط د خبرو ثبوت ته چې د پاکستان عدلیه آزاده نه ده. د پدې اړه مشال رډیو ته ویل
اوس د اسلام آباد های کورټ دغه ججانو چې دا شی کړی دی په دغه کړی دی چې د مداخلت اوس هم روان دی. نو دوی جوډیشل کمیشن ته ویل دي چې تاسو انکوایري وکړئ سم چې دا کیسه اوس هم روانه ده نه ده روانه او دغه ولې د دوی لپاره دی وایي چې ګوډه زموږ لپاره دا د بدنامۍ باعث دی کنه مخته به ګورو چې څه کیږي. خو دا شی اقدام دی د جوډیشری لخوا چې خپل د اعتصاب په اوله چې به انکوایري دی اوس که موږ لړلی یو هم باید چې ښکاره سو او که از مشکردار صفادی هم شکاره سی باید چه. البته دا شپاس ججانو بعد جوڈیشل کمیشن دا نیسی کولی چه دا کسا چه دا پردی بندی کشینی اولا مطلب یو اقدام نو کنو خام خواب یو کمیشن جوڑی.
پا لیک که دا اسلام آباد های کورٹ پخوانی جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی چې دا کال 2013 د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډه د وینا په محل په استخباراتي درو دغه رقم تورونه لګولی وو. له هغې پس د سپریم جوډیشل کونسل له دندې ګوښه کړو خو څومره وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نور مراتو ورکولو حکم یې وکړو. په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې قلم نگار ایوب ملک وایي چې د یو پرمختللې ټولنې لپاره تر هر څه زیاته آزاده عدلیه ضروری ده. د دې لیک په اړه د پښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
میرا خیال ہے کہ یہ بہت جوڈیشری کی تاریخ میں بہت اہم لیٹر ہے جو کہ 6 ججوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے پورے واقعات بتائے ہیں
کہ زما په خیال د ملک تدلی په تاریخ کې دا ډېر مهم خط دی چې شپږ ججانو لیکلې دی. دوی د هغه پیښو ذکر هم کړی دی چې څنګه او په کومو موقع استخباراتي ادارو په دوی فشار راوړی و. که عدلیه او میډیا آزاد وي نو سیاست به هم سم وي. سیاست، عدالت او حکومت د یو بل سره تړلي دي. دا خط د پاکستان د ټولنې د ښه کېدو لپاره لومړی ګام ثابت دی.
پاکستان کو ایک بهتر سماج بنانے میں پہلا قدم ہو سکتا ہے.
حکومت، استخباراتی ادارو او سپریم کورٹ تر اوسه د اسلام آباد های کورٹ د ججانو د لیک په حق را عکس العمل نه لیک کړی. خو د رسنیو د راپورونو تر مخه پښتون مارچ د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس امیر فاروق او د سپریم کورٹ چیف جسټس قاضی فیض عیسی ترمنځ په دې اړه ملاقات شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وروسته لاغه چې په پاکستان کې د برېښنا یا بجلی نرخونه ډېر لوړ شول، همدارنګ د بجلی لوډ شېډنګ هم په بیلابیلو برخو کې د پاکستان ډېر زیات شو، نو خلکو د شمسی توانایي طرف ته مخه کړې ده. دوی سولرې لګي په خپلو کورونو کې او لوډ شېډنګ نه ځان بچ کوي او د زیاتو بلونو نه هم. حکومت هم هغه هڅه کوي چې خلک سولر انرژي لوري ته لاړ شي او په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د انرژي په یو شمېر پروژو باندې کار هم پیل کړی دی. کارپوهان وایي چې کچیری خلک د سولر یا شمسی انرژي نه کار واخلي نو د درنو بلونو نه به هم خلاص شي او د بجلی د لوډ شېډنګ ستونزه به هم هواره شي. د مشال لډیو خبریال وسیم سجاد پر رپورټ لري.
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عامې بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسی انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشتوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کېږي. د کوز دیر جواد احمد یو د هغه خلکو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3 لک روپو په لګښت د مریضي انرژي انتظام کړی دی. نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالی د کور خلک سخت اغیزمن کړی وو. جواد احمد د مارچ پر 26 مشال ریډیو ته وویل
د سروج کې به بجلی سهار تلا او ماخام به راتله او بیل به هم ډېر زیات راتلو، نو د هغې د وجې مونږ سولر ولګو، نو ماشاءالله اوس دا بل هم ډېر حد پورې کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو. مطلب سحر نه چې وي نو د مازیګره پورې پس سولر چلیږي او د هغې نه پس ماښام ماسخوتن دپاره هغه آلریډي بیټری کې سیو شوي، نو هغه بیا یوز کوي.
د ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی چې پکې 2050 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي. یوه 3.5 میگاواټه پروژه او بله 50 میگاواټه پروژه د نوخار په کولاچی سیمه کې روانه ده. 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده. په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کېدلو هیله څرګنده شوی. په خیبر پښتونخوا کې د مریض انرژي په مد کې اعلی زده کړه کوونکې او د وولټ ماینز نومې کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي.
مثلا یو سیستم زمونږ کسٹمرز ولګي په 10 لک روپۍ یا په 15 لک روپۍ دغه د ضرورت مطابق، نو دغه چې کوم روټین یوز یې نو په 2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي. چې کوم زمونږ پوهه خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې یاره د چې کوم فاسل فیولز والا کم انرژي ده نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سویچ کېدل غواړي، نو دغه یو مین یو اهم وجد چې هغه خلک انکرج کوي.
د هیواد په ټولیز تولید کې د لمریزي انرژي اوسنۍ ونډه 1.6 میگاواټ ده، کوم چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي. او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټی ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2,925 میگاواټ دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د وسیم سجاد د رپورټ موري دا اوریدونکو تاسو کغواړی چې زمونږ رپورټونه په ویډیوي بڼه وګورئ نو زمونږ یوټیوب چینل ته سر ورخکاره کړئ. زمونږ په یوټیوب چینل کې په زرګونو ویډیوګانې پرتې دي. زمونږ همکاران هر ورځ تاسو ته نوې نوې ویډیوګانې جوړوي او دا موږ په یوټیوب کې تاسو لپاره خوندي کوو. نو که زمونږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی همدا اوس سبسکرایب کړئ او زمونږ کوم ویډیو غانې چې دی هغه خامخا وګوره خپل نظر هم را سره شریک کړئ. تاسو کولای شئ چې موږ سره زمونږ په شمیرو باندې اړیکه ونیسئ او د مشال رادیو د خبرونو په اړه نظر راکړئ. ستاسو نظر موږ د پاره ډیر مهم دی. موږ ستاسو د نظرونو په رڼا کې خپلې خبرونې ترتیبو. او اوس سلور نیمې بجې د مازیګر شوې دي. مخکې تر دې چې د مشال ترڼا لاندې بس ته وړاندې کړو د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. د بلوچستان په پشین کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو د لیویز یو رسالدار حمیدالله ترین وژل شوی او درې سرتیري نور ژوبل شوي دي. چین له پاکستانه په چینایي انجینرانو د برید په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د مارچ په 26 د خیبر پختونخوا د شانګلي ضلع په بیشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران وژل شوي. د بلوچستان د دوکۍ څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوي د کویلي و مزدوران تر اوسه نه دي موندل شوي. او د امریکا په بالټیمور کې د وی بارون کې کښته له پل سره د جنگي دو د پل در پریوتو په پیخه کې شپږ مزدوران لا درکه شوي دي. دا د خبرونو لنډیز. او اوس هم تاسو د پاره عبدالحی کاکړ پروګرام وړاندې کوي د کرخې په غاړه د مشال ترناله نه بخنه غړم. او دا ځل پکې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بلې لړۍ په اړه د ممکنه فیصلې بیلابیل اړخونه سړل شوې دي.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنو لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان حکومت تیاری نیسي چې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د سیټیزن یا تابعیت کارډونه لري له هیواده وشړي. خو په دې اړه حتمي فیصله لا نه ده سوې. ټاکل شوی دی چې حکومت د اپریل په میاشت کې په دې اړه غونډه وکړي. تر دې وړاندې هم حکومت تیر کال هغه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل د پاکستانه وایستل. د حکومت شمیرو له مخې تر 15 لکه زیات افغانان افغانستان ته تللي دي. که حکومت دا ځل د سیټیزن کارډ لرونکي افغانان باسي نو د دوی د شمیر دا مهال شاوخوا 8 لکه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په افغانستان بمباري کړې او طالبان حکومت بیا پر پوله د پاکستان پوځي تاسات په نښه کړي ول. تل داسې لیدل شوي چې کله هم د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شوي نو کله ناکله یې زور په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو او سرحدي تجارت پرېوتی دی. داسې ولي دا نورې پوښتنې د مشال ترنلاند کې چېړو. را سره دی له پېښوره خبريال رفت الله ورغزای او له لندن په پاکستان کې د افغانستان لپاره په خوانی سفیر زرداشت شمس. رفت الله ورغزای له تیر وخت د پاسه 12 لسیزو راهیسې د افغانستان پر چارو خبريالي کوي او زرداشت شمس بیا د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په چارو کې ډېر دخیل پاتې شوی دی. تاسو دواړو مېلمنو ته هرکلی کوم.
مننه.
خو تر دې لمخه چې تاسو ته راسو د ځینو هغو افغانانو چې په لاهور کې میشتي د ممکنه حکومتي فیصله پاړه خبرګون سدي د دوی اندیشنې ده دي. له دوی سره زموږ خبريال طاهر جمیل خبري کړي. راځي اول باغو ته غوښته به براسو.
موږ په داسه پاکستان دی موږ افغانستان بالکل لیدل نه دي. کوم به موږ ته مسله دا ده چې موږ افغانستان ته لاړ شو او د پارسي او موږ سره دونه شي نه چې مثال خبره حالت سره زه په جوړ کوم د کم زیو د کم زینیو موږ پلار به نه کبه ویل موږ کوم دوسیو د بل زیو د بل زیو کنه خو موږ نو کوم دوسی لیدل نه موږ افغانستان خو لیدل هم دغه پاکستان کې غړ شوی پیدا شوی سبب موږ دلته ویلې کاروبار موږ دغه ځای کړی هم دغه ځای کې غړ شوی ودونو موږ دلته کړی وي نو زموږ هیڅ رابطه نشته افغانستان خو دی خاص سره
حکومت دغه غواړي چې موږ نه باسي او موږ دغه بچانو ټول پیدا وښ دلته سوې د موږ ډیر غریبانه موږ بې وسی موږ دلته گزاره نه کیږو افغانستان کې موږ سخرو موږ ته ماتي وو کې موږ نه باسي دغه ملک نه
موږ زره خو پیلا د حکومت موږ د درخواست چې موږ خو وسم نه لرو سلوي درخواست مثال خبر پیخور پورے پیسے بچان کبال مبال بچان دی مقام گور دا سی بچان دی بیماران رکھی دی درخواست پری دی حکومت کې دمن گزارا نسته درور کولا ار شي قیامت دې موږ وس باندې موږ کریم نه لرو ور کولا وس برابر نه ده او موږ دا حکومت دا درخواست چې موږ نه تنګي چې گزارم کې موږ خپل ته دا به موږ ډیر غټ خوشاله دي دا دومره دي کې مسرو کې دا موږ ته وسم ته خوشاله بیا هم ته خوشاله د سینې کې شي دا به دې موږ څه کله ير نه کوو موږ سره دا گزارو کې شي کوم غو باشل دیر بل وخت سره مخ کیږو.
دا خو هغه افغانان دي زردشت شمس صاحب او رفعت الله اورکزی صاحب چې دوی ویریدلی دي چې ممکنه تور دوی د هواده وزي. خو یو بله موضوع چې اکثره خلک پکې ډیر کنفیوز وي او سرپوهیږنه هغه دا دي چې په پاکستان کې په څو حیثیتونو کې دغه افغانان اوسي. زوان چې اول په دې باندې ځان پوه کړو او بیا به زه تاسو دواړو ته راسم او د دې دپاره به ځان پوه کړو د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان ویاند که سره پریدای چې په پاکستان کې د سازمان ویاند دی هغه راته تشریح کوي چې په کم کم حیثیت کې افغانان په پاکستان کې اوسي. هغه به واورو بیا به تاسو ته راسم.
په پاکستان کې مختلف قسم قانوني حیثیت لرونکي افغانان شون کوي. پہلا کیټګری ولا هغه خلک دي چې سره چې پی او آر کارډ یعنی پروف آف رجسٹریشن کارډ دي او دغه کارډونه دي ته حکومت د یونیسیار په مرسته سره په 2000 شپږم کې ورور کړیو او دا خلک اوس په پاکستان کې ژوند کوي او د دې تعداد 14 لکه دی. د دې علاوه بیا هغه خلک چې چا په دې رجسٹریشن عمل کې حصه نه واغستي او هغه غیر رجسٹرډ وو نو هغه حکومت په 2000 ولسم کی حکومت د آی او ایم په مرسته سره دا خلک رجسٹر کړ او تقریبا 7,00,000 خلکو ته افغان سټیزن کارډز یعنی ای سی سی کارډونه ولا ورکړ. نو دا هم د ملک په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. درېمه کیټګری هغه خلک دي چې چا په دې دواړو رجسٹریشن عملونو کې حصه نه واغستي نو دغه حکومت په هغه ټایم کې به وایي چې 3,50,000 خلک دغه په پاکستان کې اوس هم ژوند کوي. بیا څلورمه کیټګری والا خلک هغه وو چې کوم د 2021 نه پس د افغانستان نه دلته پاکستان ته او ایران ته او نور هیوادونو ته لاړ. نو تقریبا د حکومت د شمیرې په مطابق 10,000,000 خلک پاکستان ته راغلي وو چې په هغه کې 1,00,000 خلک هغه مختلف هیوادونو ته لاړ او 6,00,000 خلک اوس هم په پاکستان کې دي چې په دې کې 4,50,000 خلک داسې دي چې هغه دلته مونږ ته اپروچ کړی دی او مونږ سره سکرین شوي او ریکارډ شوي دلته کې. نو دغه خلک په پاکستان کې اوس هم ژوند کوي. تیر کال په سپتمبر کې حکومت چې کوم پلان مخې ته راوړلو نو په هغه پلان چې کوم پیرنی فیز په هغه کې تقریبا څه د حکومت چې کوم ټارګیټ وه دا و چې انډاکومنټډ خلک په پاکستان کې غیر رجسٹرډ خلک په پاکستان کې چې څومره دي نو هغه به موږ واپس خپل هیوادونو ته لیږو. نو تقریبا 15,23,000 خلک هغه افغانستان ته بیرته واپس لاړ. په دې کې 6.9% هغه غیر رجسٹرډ خلک وو او 2% پکې پی او آر کارډ لرونکي وو او 2% پکې د افغان سټیزن کارډ لرونکي خلک وو. نو دا چې کوم پلان و دا اوس پورې دغه پلان روان و او اوس په دې کې لږ هغه راغلی وو کمی راغلی وو.
دا د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یو سی آر په پاکستان کې وایند کې سره فریدی زردشت شمس په اول به تاسو ته راسم او سوالم دغه دی د افغانانو خبرګون مولید او د کیسره فریدی ټول رات تشریح ک تصویر توري واده پور راغی. تاسو خپل هم په پاکستان کې ډیپلوماټ پاتې سوی یاست د افغانستان استازیتوب هم کولی او په دې چارو کې دخیل پاتې سوی یاست. سوال دا دی چې کلم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات خراب سي د دې زور مشکل نه کله وینو چې پر افغان کډوالو باندې خوځي یا د تجارت کوم دی دوارخزه یا خصوصا د افغان ترانزیت ټریډ دی د دې وجه څه د کل ستاسو په دې ټولو چارو کې خبري اترې بم کولې له چارواکو سره وجه څه د تزور او پوغو خلکو خيزي چې هغه په دې تعلقات خرابول کې دوی لسره رول نشته.
مننه کاکر صاحب. بالکل دا د خوشینه زده د تاسف زده چې هم تجارت او هم دغه ولسی اړیکی دغه د سیاسي ابزار په توګه کارول کیږي او دا اوسنۍ خبره ده پرله پسې ډیرو کلونو دغه سي تګلار روانه ده او دا په ګټه نه ده. د دې تاوان پاکستان ته رسیدلې ده او متاسفانه افغانستان یا ولس هم دې نه زیات متضرر شوی دی. کدی چې ته ګټه کولې دغه تګلارې نو د دې به مثبت نتیجې راغلي وي. نو دا غي نتیجې دا دي چې د ولسونو اقتصاد خراب شوی، تجارت خراب شوی دی او هغه بالاخره د پاکستان اقتصاد مو سره خراب شوی. افغانستان خو زه په جګړه کې دومره وخت اوس خو چې ګورو پاکستان هم په جګړه کې دی. د ولسونو اړیکې بیا د حکومتونو په اړیکې باندې هم تاثیر کړی دی، هغه هم خرابې کړې دي. نو بدبختی دلته دا ده چې پاکستان دغه د ګاونډیانو سره به خصوصا د افغانستان سره اړیکې د دې ټولې امنیتي محور دي او دا خپل جیو سټراتیژیک او د سکیورټی زاویې نه دي ته ګوري. د ولسی اړیکو ته احترام نه لري، د ولس اقتصاد ته، تجارت ته هوساینې ته که هغه د کرښو دواړو غاړو ته دي. یعنې دې کې دا نه دی چې یوازې د افغانستان خواته د خلکو اقتصاد هغې سره متضرر کیږي. د پښتونخوا اقتصاد د افغانستان سره تړلی دی، د جنوبي پښتونخوا د کوټې د چمن د دې اقتصاد د افغانستان سره تړلی دی. او موږ هلته هغه وخت چې ما ماموریت کوو ډیرو تنګ ټینکونو، البته د فاټا په برخه کې چې وو، هغوی به دغه ارقام ورکول شي. یعنی په 2018 کې یو فګر دوی ورکو چې د 2.5 لک پورې هلته چې کوم فیملیز دی، هاوس هولډ دی، یوازې په تورخم باندې چې دوی دا لاره بنده کړې ده، د هغې اقتصاد او د هغې هغه روزګارو سره خراب شوی وو. نو همدغه دی چې پاکستان متاسفانه دغه ټولو اړیکې سیاسي کوي، او چې سیاسي کې د امنیتي محور کې د هغې نتیجه به همدغه شي.
مننه زرده شمس مخل، تاسو په یو دغه خبر وکړ رفت الله رگزی صاحب. زرده شمس خبره کوي چې پاکستان د افغانستان کا افغانان په پاکستان کې اوسي، که د افغانستان سره خپل د یو ریاست په توګه باندې چلند کوي، نو امنیتی محور وي. یعنی ټوله خبره د سیکیورټی له پرسپکټیو دی ته ګوري. ستاسو په خیال باندې لکه دا د پاکستان د حکومت یعنی مجبوری ده کنه دا په پالیسی کې چرته تاسو ته نیمګړتیا ښکاري؟
مننه کاکړ صاحب. ګوره دا د پالیسی خو چې دی تر اوسه پورې مونږ هم په دې پوه نه شو چې دا تیر لکه دا 15 کاله یا 40 کاله چې کومه پالیسی پاتې شوې ده، نو په هغه کې چې مونږ وګورو نو مونږ څه ګټې وکړې. لکه اوس دا وګوره تقریبا پاکستان چې دی مکمل د جنگ په حالت کې دی. لکه اوس هم چې دی تا سره چې ما خبرې کوم دا یو برید اطلاع راغله او ډېر حساس ځکه وشوه، لکه حساس کسان په کې دی هغه ووجل شو. چې څومره معاملات دي هغه ټول په سیکورټي محور کې ګورو، او دا هغه چې دی مونږ ته څه ګټې ملو نه شوې. په دې چې دا افغانستان وګوره کنه، لکه دا چې اوس مونږ ذکر څنګه وکړو، دا اوس خو بالکل هغه حالات ډېر اکسټریم لیول ته تللي دي. نو دا چې کله مطلب لکه داسې حالات راشي چې مونږ په افغانستان باندې څه دباو چول غواړو، هغه مطلب دی چې لکه خپل ټرمز باندې چې دی هغه ته مجبورول غواړو، نو بیا مونږ همدغه شان چې دی یا د کډوالو د لارې نه چې دی سختیانی شروع کړو، یا مونږ د تجارت د لارې نه چې دی سختیانی شروع کړو. دا کم او د کې بدقسمتي اوس دا دی چې دا دومره وخت مطلب دا پاکستانی قوم د خلکو چې کوم قربانیان ورکې، دا تقریبا 40 کال نه دا کډوال چې دی دلته افغانان چې دی پاکستان کې پاتې کیږي. مونږ چې څومره مطلب لکه دو سره مرسته کړې وای، یا دو ته چې شروع کې هغه اولنی مطلب دو دیایو خبره به کوم لسیزو کې چې هغه خلکو کم مرستې کړې وې، کم مطلب دی چې یو ښه تعلق جوړ شوی، هغه اوس مطلب دی ټول چې دی داسې وایي چې اوبو یوړو. مطلب لکه دا اوس چې مونږ کم قسم کارونه کوو، کم ګامونه اخلو، نو دا هغه چې دی اوس الټا اثر مطلب پیدا شوی دی. نو اوس مطلب دا لکه داسې حالات دی چې اوس افغانستان کې ته چې چاته مطلب دی پاکستان نو مخ دی، نو بس الله د مغفرت وکړي، مطلب لکه بس خو نظر باندې ورته څوک نه ګوري. نو دا ټول چې دی مطلب دی لکه ډېر چې دی هغه د حکومتونو او د مطلب ریاستي کومې پالیسی دي، دا ټولې مطلب غلطیانې دي.
مننه رفت الله ورگزی صاحب. بیا هم راځم تاسو ته. زرده شمس صاحب، تاسو دواړو خبره وکړه او تقریبا یو خبره هم وکړه چې کلم د کابل او اسلام آباد تعلقات خراب سي، نو بیا دا چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسي او یا دغه د سرحد تجارت چې دی دا د اوزار په توګه یو د آلې په توګه باندې د پاکستان حکومت پر کابل د فشار اچولو د پاره چوي، که څه هم حکومت له دې سره اتفاق نه کوي، هغه خپلې وجه شایي، امنیت شایي، نورې کیسې شایي، خو سن امنیت دی. خو سوال دا دی، تاسو چې کله خبرې اترې یا دغه سر کول، آیا دغه آلې چې دوی پر کابل باندې استعمالوي ستاسو په وخت کې دې به کار وکړي؟ یعنی خپل د کابل حکومت څومره بیا فشار محسوسوي که دغه سې اقدام کیږي؟
چې فشار راځي اوس که طالبان دا غي نه انکار هم کوي، ځکه چې افغانان دي د یو افغانستان واکمن دي، نو پاکستان ته یو پیغام ورکوي چې یعنی دغه وسایل ما سره شته دي. که څه هم دا ښه خبره ده، دوی باید په یو منظم پلان د لارې افغانستان ته ستانه شي، دا به دایمي دلته نه وي. خو خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې چې په ډېر سخت فشار پرې راوستل شي، او مونږ تاسو وکتل چې کوم ګزارشونه او رپورټونه راغله د ډېرو بې عزتي وشوه، ډېر په سختو حالاتو کې په سخت ژمي کې دوی ویستل شول، نو دې کې طبعا یو خوا خو پیغام و طالبانو حکومت ته چې اړیکې خرابې دي، او دغه زما یو وسیله ده دستا په ضد د کارو.
زه منځ کې مداخله کوم. زده شمس، تاسو وایسته چې فشار خورا سي، یو وار له مخه دا تجربه مخکې هم شوې دي. ستاسو په وخت کې چې به کله دا تجربه وسوه په 2014 کې، مو بیا چې اشرف غني صاحب چې هغه وخت ولسمشر و، هغه ویلو چې ګل وطن خپل وطن داسې یو نارایم ورکړې وه، نو
آیا تاسو بیا هغه خبرو ته غاړه ژدله چې کوم خبري په اساس باندې با یعنی تاسو فشار پالیسی کې به تاسو بدلون یا هغه وخت لیدلې یا اوس د طالبانو باندې زړه تیر وار تجربه وسوله فرق راغلی دی؟ بیا
ګوره داسې ده، یو د پاکستان نقطې نظر دی. پاکستان خو د خپل ګټو دپاره فکر کوي چې دا فشار به زه یو سیاسي پیغام هم ورکوم چې هغه د طالبان نه کومې نورې غوښتنې لري، یوازې د مهاجرینو خو یو وسیله شوه کنه، دا خو یو ټول شو چې دی کاری، اصل کې خو نورې خبرې لري چې هغې دپاره آماده کی، هغې دپاره خو طالبان نه آماده کی، هغې خو مونږ ګورو. او تیر حکومت نه هم دوی اضافي داسې فشار به پرې اچو، مونږ ته یې ګټه هغه وخت دا رسوله چې افغانستان کې به آمادګي نیول کېدله چې دغه کډوالو ته یو سزا برابر شي، د کور بندوبست ته وشي، یا په نړیوالو غږ وشي چې دوی سره مرستې وشي. مګر پاکستان هغه ګټې هیڅکله ترلاسه کړي نه دي، تیر ځل نه دي کړي. خو د
هدف دپاره به تاسو دپاره ستنول فشار به در باندې اچوي، نو هغه وخت کې به په حکومت باندې فشار راغی، نو حکومت چې کوم پاکستان غوښتل هغه سی به بیا وسو د دې فشار په نتیجه کې؟
نه، سوال نه پیدا کی، خو نه کېدو. هغه خو په دې ممکن نه و چې لکه د پاکستان غوښتنې لکه اوس چې مونږ ګورو که د طالبان نه د ټي ټي پي او د دې په اړه دي، هغه هم طالبان به خپل شرایط لري او خپل امکاناتو ته بګوري. د تیر حکومت نه خو د دوی ډېرې غیر عملي غوښتنې وې. د مثال په توګه تاسو د هند سره اړیکې پرې کوي، هند ولې په افغانستان کې حضور لري؟ الفاظ دا نه و، هدف هم دا و. دوی به داس ښودله چې افغانستان کې هند ډېر زیات حضور لري، هندوستان نو دا زما ته یو خطر دی او یا تھریټ دی. نو بهرحال دا داسې غوښتنې وې چې غیر عملي، غیر منطقي، او هغه ته دوی په میټینګ کې نه ویلې، په مجلس کې نه ویلې، خو هدف یې هم دا و، ځکه هغه فشارونه غیر عملي و.
مننه. رفعت ورکزی صاحب، آیا دغه افغانان چې په پاکستان کې میشت دي او تاسو هم په پېښور کې یې او ټول ژوند هم هلته تیر کړی دی، انګو کې هم تیر کړی دی، رالوی شوی یې او بیا ورسره خبریالي کوئ، خپله په پاکستان کې په داخل کې چې کله دغه د افغانانو د ایستلو خبره کېږي محکم شوی دی، خپله ځایي خلک په خوشاله وي، هغه راحت سره احساس شوی چیرته دا ښه فیصله وسوه کنه؟ خلکو دپاره څه فرق نشته بلکې ځینې ځایونو کې خفګان وي.
نو دا ګوره داسې دی چې مکسډ ریاکشن دی کنه، لکه داسې نشم ویلی چې لکه نو ټول مخالف ته دي او نه ټول چې دي مطلب لکه دغه دي بهر کې دي کنه. نو دغه شان چې دي لکه مکسډ ریاکشن دی، مطلب ډېر خلک چې دي دغه خبره کوي چې یار افغانانو چې تیر تقریبا څلوېښتو کال نه پاکستان کې دي، نو باید اوس دو تا لکه کله خو بزی کنه، څنګه چې شم سه مو چې لکه روغ دایمي خود ته نشي پاتې کېدی، نو باید دوم اوس په کار دی چې لکه د پاکستان دو د خپل مقصد لپاره استعمالي، نو اوس لکه دا وخت دی چې دو به دینه وځي د دې اثر نه، او اوس مطلب خپله چې دی دا یو فیصله وکړي آخر خو بزی کنه. نو ټیک دی چې هلته افغانستان کې حالات ټیک نه دي، هلته چې دی هلته خو تیر مطلب دا جنگونه دي کله نه دي ټیک شوي، خو دا د اشرف غنی دور کې ډیر خلک واپس تدی وو د سین نو، مطلب دی چې بیا لکه دا چې دا راغلو د حالات خراب شو، بیا دا مطلب واپس راغلو، اوس چې بیا طالبانو دور راغلو نو بیا تقریبا دا وطن کې تاسو چې ذکر وکړو بیا راغلو، نو اوس تقریبا څو کم خو شا مطلب لکه پاکستان کې څلور میلیونه چې دی افغانان دي، نو دا چې دی لکه مطلب کله خو بنځي کنه، نو باید اوس خپل افغانان هم په دې خبره باندې سوچو کې
مشکل بلم دی. تاسو چیرې افغانانو خبرې اورېدلې په لاهور کې وو، هغه کې بلکې ډېر وو په تیر وار ځم چې تلل مشال ډوم خبرې ټول میډیا او سر خبرې کولې، هغه دا وو چې هغه له سره افغانستان ته تللي نه دي، دا خلک دا دلته پیدا شوي دي، د دوی لهجه هم هغه ده، د دوی خبرې هم هغه دي، د دوی د خوړو ذایقه هم هغه ده، دوی هغه کوڅې م هغه پیژني، سکولونه م هغه پیژني، په هغه لهجو خبرې کوي. یو بیکګراوند چې دی هغه د افغانانو دی، افغانان دی، نو دغه سي دا ډېر لوی تعداد کې دی، دا خلک له دې سره کم چلن پکار دی.
دا خو ګوره داسې دی چې دا اوس کله مطلب دا نومبر کې پہله چې دا کم ان ډاکومنټډ کسان واپس تک باندې شروع شو کنه، نو زه خپل تور خم دن یا دوه ځل تلای ما خپل هم دا مطلب رپورټینګ لپاره، نو هغه ټیم چې دی ما ډېر خلک چې دی وکتل چې هغه په دغه خلکو کې ډېر چې دی پنجاب نه خلک ډېر تلو، نو ډیر کسان مې وکړو چې بالکل لکه پنجابي ویلا پښتو ورتل نه ورلا پلار لبي ورتل، خو ما الکان چې غولو پښتو نور لکه بس روان وو چې دوی را اخر مطلب کله خو بنزو. نو دا دا ګوره د کی بیا یو بل خبران دی چې کم مطلب لکه نړیوال نشنلټی کم دغه دی کنه رولز ریګولیشن دی هغه مطابق چې کم کم ماشومان چې کم ځکه مطلب پیدا شي کنه، نو هغه ته باید چې دی هغه نشنلټی ورکړي شي چې کم افغانان دلته پیدا شوي دي او چې کم مطلب لکه خپل یو وخت تیر کړی دی چې هغه مطلب لکه قانوني یو حق لري د نېشنلټي نو هغه ته خو ما په خیال باندې چې دی نېشنلټي ورکی پاکستان خو دلته پاکستان چې دی هغه د نېشنلټي چې دی هغه رولز ان ډیر زیات چې دی مطلب دا لکه هغه دی ډیر مشکل رولز دی لکه ډیر هغه چې دا هغه چې دی کنوینشن دی چې هغه د یو ان کنوینشن پاکستان نه دی ساين کړی نو ځکه هغه نېشنلټي مطلب دوله نشي ورکی او قانونن ما په خیال باندې چې هغه خلکو ته نېشنلټي ورکی
مننه رفعت الله ورگزی صاحب او زرده شمس صاحب زه تاسو ته راځم خو دلته به د ملګرو ملتونو د دریځ واخو د ملګرو ملتونو د کډوالو څکم سازمان دی یونیسیار په پاکستان کې د کډوالو چاري تر لتیروي او دوی په خو هم او دا ځل هم افغانانو په زور پر استلو اندیشنه شولې د دې سازمان په پاکستان کې څکم ویان دی کیسره پر دې مشال ریډو ته په راستولي ویډیو په خبرګون کې صدا چول دا به وور بیا تاسو ته راځو
تیر ورځ په میډیا کې زدا سي رپورټ سره روان دي چې تیر کال حکومت کوم پلان د غیر رجسٹرډ افغانانو حوالې سره امپلیمنٹ کړی او دا غي دویم فیز پر سر پیل کیږي او څومره هم افغان سټیزن کارډ هولډرز یا ای سی سی کارډونه لرونکو چې کوم خلک دي په پاکستان کې نو ته به دا ویلی شي تاسو افغانستان ته واپس لاړ شي نو دلته کې زموږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې په دغه افغان سټیزن کارډ چا سره چې دي ای سی سی کارډونه لرونکو افغانستان افغانستان گلوبل ایڈوائزریز جاری کری چې موږ ټول هیوادونو ته درخواست کړو چې څومره هم افغانان د افغانستان نه بهر اوسېږي نو باید چې هغه د خپل وطن ته هیواد ته په زور باندې واستول شي ځکه او که د هغوی هر یو سټیټس وي که هغه په هر سټیټس وي که هغه انډاکومنټډ وي که هر څوک وي نو دا موږ خواست کړو ټولو هیوادونو ته نو موږ د پاکستان نه درخواست کوو چې هغوی د تیرو څلوېښتو کالونو چې د افغانانو کوم مېلمستیا کړې وه دا وایي چې دا مېلمستیا دې جاري وساتي د هر یو ریاست یو ساورن پروګټیو وي چې خپل لاز امپلیمنټ کی یا خپل امیګریشن ریګولیټ کی خو کوم صورتحال چې په افغانستان کې دی نو هغه ډېر چیلنجنګ دی انسرټن دی نو دا خلک نشي کولی چې هغه واپس لاړ شي ظاهر دی په دې کې خلک په دې کې داسې خلک شته چې هغه په رضاکارانه تور باندې که خپل هیواد ته واپس تلی شي تل غواړي نو هغه تلی شي خو په زور باندې لیکل دا به مناسب نه نو موږ یونیسیار موږ حکومت را درخواست کوو چې د دې خلکو لپاره هم داسې یو میکانیزم نه مخې ته راوړل شي چې دا خلک دلته موږ سکرین کړو او دې کې موږ وګورو چې دې خلکو کې چې آیا دې ته څه چلند شته افغانستان کې که نشته دي ورته نو دې باندې سره موږ یونیسیار د حکومت مرستې ته تیار یو که هغه ټیکنیکل سپورټ وي که هغه فاینانشیل سپورټ وي او دې ته موږ تیار یو
د شمسب تاسو کیسره پر دای چې د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یو سیار په پاکستان کې وایي د هغه خبري واورېدلې او تاسو هم تقریبا رفعت الله ورگزی صاحب هم دغه یو خبر وکاو اکثر افغانان هم خپل د خبرې کوي چې د افغانستان په داخل کې حالات د دې جوګر نه دي سمول تلار آیا دا خبره فرشتیا هم داسې ده چې بالکل حالات د دې جوګر نه دي ځکه چې کدا سي نه دي نو هغه افغانان چوار لمخه په افغانستان کې په دومره لوی تعداد کې اوسي چې هغه د پاکستان هم زیات دي نو هغه بیا څنګه ژوند کوي کنه دا هسي یو پلمه ده یعنی د خلکو د نه تک پلمه ده کنه پرشته هم د دوی لپاره دا امکان نه لري چې لاړ شي
دا زده چې په دغه کډوالو کې ممکن یو فیصدی یو څو سلنه داسې کسان وي چې هغه په افغانستان کې لازم امکانات ولري خپل کورونه ولري هلته اقتصادي چارې ولري او یا هغه سیزنل غوندې وي چې تګ راتګ هم کوي کنه خو غټ تعداد چې دی د هغوی داسې دي لکه مخکې چې ویل شو چې دوی همدلته پیدا شوي دي د دوی ژوند دلته دی کاروبارونه یې دلته دي دوی افغانستان سره اړیکې هغسې نه دي ساتلي لکه یو تعداد خلکو چې ساتلي دي دوی ته به لږه مشکله وي بل دا دی چې د کډوالو په دومره غټ تعداد کې چې خبره د میلیونونو وي د لکونو وي دا په دنیا کې اصول دا دي چې لکه اوس خو پاکستان په دې کې یو پارټي ده، افغانستان یو طرف دی، یونیت سی آر دی، آی او ایم دی، ځکه دې کې د ډاکومنټډ او غیر ډاکومنټډ او مختلف کټګوري دي. نو داسې نه دي چې ټول په ریفیوجیز دي، یو د یونیت سی آر پورې تړلي دي. دې ته نړیوال سازمانونه، نړیوال ارګنایزیشنز هم مرستو ته آماده کېږي، د ورلډ بینک پورې ته راځي، پخایم دې کې مرستې کړې دي. پاکستان ته پکار ده چې دوی دا سیاسي مسایل که امنیتي مسایل دي دا یو غاړې ته کېږي، د افغانستان سره د اوسنی واکمنو سره دی یو جدي بحث سره، یو سیریس بحث دی سره شروع کی، یو تقسیم اوقات یو ټایم ټیبل دی جوړ کی، کاغه یو کلنی که دو کلنی که درې کلنی. دا کډوال په یو شپه او په یو ورځ کې نه دی راغلی، په یو میاشت کې نه دی راغلی، دا د سلویخ او پنځوس کالو کډوال دی. نو دې ته به په ډېر حوصله مندانه توګه باندې همدغسې یو تقسیم اوقات جوړیږي، واقع بینانه توګه باندې د پاکستان په خورو ورو سیمو کې دی پراته دي، په یو منطقه کې نه دی، په ټول صوبو کې پراته دي. نو داسې یو عملی پلان دی ته جوړ کی، ځکه چې د دوی په یو وار تګ مشکل دی. افغانستان جګړه نامنی که څه هم اوس امنیت راغلی دی، اقتصادي مسایل او دا شته دی، هلته داسې امکانات نشته. یعنې پاکستان هم مشکلات لري، دا هم نه وایو چې اوس پاکستان کې ډېر زیات امکانات دي، خو دوی څه ناسته اوس دلته ژوند جوړ شوی دی. نو بهرحال داسې یو جدي بحث ته ضرورت دی چې دوی سره کینی، یو منطقي پلان جوړ کړي، او هغه داسې یو پلان وي چې نه سیاسي یا داسې دغه ولري اغیز ولري په خلکو باندې، یا بېزتي رامنځته شي چې پولیس ته کوتک په لاس ورکړي. لکه دا اوس چې کوم دوی د ای سی سی نوم اخیستی دی، دا په دې مانا چې هغوی به اوس پاسپورټ ته هم نه ګوري، پی او آر کارډ ته به هم نه ګوري. پولیس او امنیتي ادارو ته خو صرف بیا یو بهانه پکار ده، دا چې د ای سی سی نوم واخستو هغه بیا کارډ ته نه ګوري، بس چې د افغان نوم والی، د مهاجر نوم والی، هغه بېزتي کوي. دا یو منظم پلان دی جوړ کړي، او منطقي لاره دی جوړه کړي چې کال کې کېږي، دوه کالو کې کېږي، مګر چې افغانستان هم ومني او یونیت سی آر او آی او ایم او دغه مربوطه ادارې هم ومني.
مننه زرداشت شمسی. به رفت الله ورکزی صاحب، یو بله خبره خپله، پاکستان کې کوم خلک دي، خصوصا په بهرال پنجاب کې هم ډېر افغانان دي، په بلوچستان کې دي، په سند کې دي، په خیبر پښتونخوا کې په دې کې بیا زیات تعداد وي. خپله یعنی که دوی لاړو یا لاړ شي، دلته چې له خلکو سره کم اقتصادي یو تعلق دی، یا دلته دوی یو پرا کلچر بدل کړی دی، شان بدل کړی دی، پر هغو تاسو کله اثر لیدلی دی چې د افغانانو له تک سره بیا دلته یو څه کمبوت، یو څه نیمګړتیا، یا څه اثر لیدل سوی؟
وګوره، داسې دی چې دلته خو پاکستان کې چې دی ډېر وخت نه د افغانان ژوند کوي، دلته چې دی ډېر افغانان چې دی لکه بزنس سره مطلب لغه دي کنه، تعلق دی، خپل تجارت کوي، او دلته خو غټ غټ بزنس مینان دي، خاص کر په پېښور کې او په اسلام آباد کې. هغه مطلب دی چې لکه هغه یو لحاظ سره زموږ چې کوم اقتصاد دی، په هغه کې د هغوی یو خپله برخه دی. لکه دا چې دی نو که داسې حالات جوړېږي چې اوس مطلب اچانک دا ټول افغانان چې دي دا مطلب لکه دا چې کوم ډېر ښه بزنس لري یا دلته ښه کاروبارونه دي، که دا زمونږ د اکانومي نه بالکل دا پیسې وباسي، نو زمونږ خو آلریډي دا اقتصاد چې دی لکه ډېر په دې وخت کې ډېر خراب روان دی. نو د دې به مطلب دی چې خامخا یو اثر وي دلته، لکه دی سران چې دی اثر کېدلی شي. او نور دا چې ډېر وخت نه افغانان تقریبا دا تیر څلوېښت کالونه مطلب پاتې کېږي، ډېر هغه زمونږ چې دی یو ډېر لکه ډېرې اړیکې جوړې شوي دي خپله کې، کنه لکه ډېر سیزونه داسې وو چې هغه افغانان راغلو مونږ ته زده کړو، مطلب دا دلته دو چې کوم خوراکونه وو، دا دې هوټلې وې، د دو چې کوم رهن سهن وو، ډېر سیزونه هغه مطلب دلته لکه د پاکستانیانو زده کړو، خاص کر پښتانه چې وو، دا روټې چې دی اوس هم مطلب دلته د افغانانو خپل مطلب لکه هغه روټې چې دی ډېر ښایسته طریقې کې دو چې دی فقی هغه اوس ټول پېښور کې تقریبا مغه د افغانانو سټایل هغه طرز والا دغه مطلب روټې دی. نو دا سیزونه دا لږ زګ مطلب دی چې دا اثر خوبوي، خو ما په خیال باندې چې دی اوس لکه دا دی خبرې ضرورت دی چې دا څنګه شمسې بوم وایي چې دا یو مربوط طریقې سره د دوو پسې چې دی لکه دی کې دواړه ملکونو چې دی دا حکومتونو او چې کوم نړیوالې ادارې دي لکه یونیت سی آر دی یا نور آی یو ایم دی، دا د باید خپله کینی او دا چې دی دی ته واقعي چې دی مطلب یو مربوط نظام جوړ کړي چې دا مطلب لکه اوس بیا چې یو داسې وخت راځي چې مطلب دلته ولسونو منځ کې ډېر اوس دا تور تیرپاله راغلی دی چې نور حالات خرابېږي. یو بل ښه دا دی چې مطلب دا چې دی طریقه جوړه شي او دا ټول په باعزت طریقې سره خپل ملک ته لاړ شي.
مننه رفت الله ورکزی صاحب، زه چې ګړۍ ته ګورم وخت پوره سو، بهرحال پوښتنې هم ډېرې دي، ستاسو سره به جوابونه هم وي، خو بهرحال بحث پای ته رسېږي. رفت الله ورکزی صاحب ستاسو او زردشت شمس صاحب ستاسو د دواړو ډېره مننه په بحث کې برخه واخیسته.
مننه.
دا د مشال تورن لاندې چې پکې مو د پاکستان حکومت د افغانانو د استلو د ممکنه فیصله پاړمو له پخوانی ډیپلوماټ زردشت شمس او په پېښور کې خبريال او شننکي رفت الله ورغزي سره خبري کولې. بحث پایته رسیدلی، تاسو کولای شئ چې همدغه بحث په فیسبوک او د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې وګورئ او په ریډیو باندې واوري. عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخمشه
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.